یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وپوره چې په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هېواده وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروانده خبرونه اوروي.
په یوه هدفي برید کې د دفاع وزارت او ملي امنیت دوه کارکوونکي په باګرامي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د ناټو دفاع وزیران نن آنلاین دوه ورځنۍ غونډه کوي. ملګرو ملتو په یمن کې د مار فشار په لور د حوثي یاغیانو د پرمختګ په وړاندې خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وژل شوي دي. د کابل امنیه قمانداني دا خبره په یو لنډ بیان کې تایید کړې ده. د بیان له مخې چهارشنبه په ونی موجو د دفاع وزارت د اپراسیون عامر ډګروال عبدالقیوم ځاځی او زوی فهیم چې د ملي امنیت د ریاست افسر وو، د کابل په باګرامي ولسوالۍ کې په حسن خیلو سیمو کې په حسین خیلو سیمو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوی دی. دواړه دندې تروان ول چې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان حکومت وایي دا ډول هدفي وژنې طالبان او ورسره تړلې حقانی شبکه کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور په اړه هم په دې غونډه کې خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پنځشنبه به په افغانستان کې د ناتو د عسکرو د پاتې کېدو یا ایستلو په پریکړې بحث وشي. د دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان استازی هم د ناتو د دفاع وزیرانو په دې آنلاین غونډه کې برخه اخلي. ښاغلی احمدزی ډاډ وشو چې له افغان ځواکونو، نظام او خلکو سره د ناتو ملاتړ به په خپل ځای پاتې وي. تر دې مخکې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي و چې له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي. د ناتو لس زره عسکر د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه، سلام مشوره او ملاتړ بوخت دي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لویه لاره کې د دوی په وینا د طالبانو د اخازه او تلاشۍ پر پوسټه برید کړی او لس تنه طالبان وژلي دي. د پامیر قلو اردو په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان هوایي ځواکونو د سرخ کوتل او تاجکانو په سیمه کې بریدونه کړي، لس طالبان وژلي او و نورې ټپیان کړي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د ور اوشتي مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. مخکې هم د افغانستان د شمالي ولایتونو په لویو لارو د طالبانو له لوري د تلاشۍ د پوسټو د جوړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتو خبرداري ورکړل چې د مار فشار د نیولو لپاره د حوثي یاغیانو یرغلیز عملیات کېدای شي د سلګونو زره تنو د بې ځایه کېدو سبب شي. مارب د یمن د رسمي دولت یو ورستۍ پاتې اړه ګڼل کیږي. د ریوټرز خبري اژانس سره راپور له مخې لکونو تنو چې د یمن د شپږ کلنې جګړې په لړ کې د خپلو مینو پریښودو تاړ شوي، مارب سیمې ته پناه وړي او د دې ښار مرکز خورا پراخ شوی دی. د یمن د حکومت د یوه چارواکي په وینا د جګړې جبهه اوس د دې ښار د لویدیز دېرش کیلومترۍ ته رسېدلې او مارب ته د ورغلیو پناه غوښتونکو د ژوند په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیر بیا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کورونا پیش مخ په ډېری دودي مخ په کمی دودي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمېرنو سره سم تر پرون سه شنبه پورې په درسته نړۍ کې په کورونا وایرس تخته شویو کسانو شمېر نږدې 110 میلیونو ته ورسید. تر پرون پورې له دې وایرس څخه کم 2 میلیونه څلور لکه 2000 تنه مړه شوي وو. جان هاپکنز پوهنتون د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه شوډلې. خو وایي چې د جنوري لورستیو څخه په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیشي په تیزی مخ په کمیدو دي ځکه چې په دغه هیواد کې لسګونه میلیونه خلک واکسین شوي دي. پرون د افغانستان د روغتیا وزارت ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 22 تنو د کورونا مثبت پیښې ثبت کړي دي. دغه وزارت په وینا لدی سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 55,540 ته ورسید.
خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د تړون د پوځي حضور دراتلونکو په اړه خبرې کوي. د تړون یو شریک نیوزیلند ویلي چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هیواده وباسي. د اورزګان روغتیایي چارواکي وایي د جګړو له امله ډیر خلک د خوب قوي ګولۍ خوري.
چې دا ګولۍ ونه خورم ساده که سره ماته خوب نه راځي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې بیا د زهرو کاروان ونیز خبرونه ډرامه در تخبرو چې هغه هم پر ګولۍ او څرخي خو په بل ډول ګولۍ و.
څو ځنې ګولۍ رانیسي؟
یار زما خو داسې غوخه ده چې ښه ډیر رانیسو. زهر او رز به دواخانه والا ته ورځو.
نړیوال موضوعات کې باور چې برېټانیا هڅه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګړو په هغو سیمو کې پر یو اوربن سلا وکړي چې ډیر خلک له ستونزو سره مخامخ دي ترڅو د کووید 19 ناروغي په وړاندې واکسین ته زمینه برابره شي. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د تړون د پوځي حضور د راتلونکو په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هیواده وباسي. د نیوزیلند صدر اعظم ویلي په افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره غوره لار ده او نور دفاعي ځواکونو ته اړتیا نشته چې په دې هیواد کې امپاتې شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د تړون له مخې تر مې میاشتې پورې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان ووځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو او له طالبانو سره په شوي تړون له سره غور کوي. په دې اړه نور حال به زموږ د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
نیوزیلند چې په افغانستان کې یوازې شپږ سرتیري لري پریکړه کړې چې خپل دا شمېر سرتیري هم له افغانستان وباسي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې او دلته د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو او یا هم پیسو په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې پیلېدو ته ساعتونه پاتې او دا سازمان به نن په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو او یا هم پیسو په اړه پریکړه وکړي. کو د نیوزیلند صدر اعظم جیسن راډ ویلي افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام اړتیا نه دي. اغلی اردو زیاته کړي افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره د سیاسي حل لپاره ورلار دا نور یې په دې هواد کې د پوځي ماموریت د پای وروسته امنیتی تشه نه احساسوي. نیوزیلند له 2000 لومړي کال راهیسې د خپل 3500 واسکار حکومت افغانستان کې په پوځي بیا رغونی او د افغان ځواکونو په روزنه کې وانډه اخیستې. خو په وروستیو کلونو کې د دې عسکرو شمېر خورا راکم شوی او اوس مهال یوازې 8 تنو ته رسیدلی. په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د نیوزیلند لس سرتیري وژل شوی دي چې د هیواد صدر اعظم یې د سولې راوستو په برخه کې اعلان کړی. که څه هم جیسن راډ وایي دا پریکړه د ناتو له شریکانو سره د مشورې وروسته کړې خو دوه ورځې وړاندې د سازمان سرمشي یانس سټولتنبرګ وویل د یو مناسب بجټ وړاندې به خپل عسکر له افغانستان ونه باسي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي اوسمهال د افغانستان او د خپل هیواد ساتنه د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په مسؤلیت دی او دغه مسؤلیت په ښه ډول باندې پرمخ وړي. تدې شورا ویان رحمت الله اندر نن ازادي رادیو ته وویل چې د ناتو د سازمان د دفاع وزیرانو غونډې هیله لري چې دا سازمان د یو ستراتیژیک پارتنر په توګه باندې افغانستان وضعیت ته په کاتو باندې پریکړه وکړي. دا مسایل داسې مهال رحمت رهږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې پر بنسټ باید د افغانستان څخه ټول بهرني عسکر د مې میاشتې تر اخیره ووځي. خو د امریکا لخوا د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د شوي هوکړې د ارزونې خبره شاید پر دې برخه باندې اغیز وکړي. د همدې کبله په ورسوي کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان هم دا خبره کړې ده چې افغانستان څخه د خپل عسکرو د وټو مسأله او یې هم دلته پاتې کېدو خبره یو ارزون لاندې نیسي. خو د امریکا د سنا مجلس لخوا د امریکا جمهور رئیس ته دا مشوره هم ورکړل شوې چې افغانستان کې د وضعیت تر ارزونې پورې او یا هم د افغانستان وضعیت ته په کتو پورې د دې هیواد څخه د خپل عسکرو وشتل محدود کړي. بلی نیسي.
بلې ډېر مننه کور ودان قدرمن اوریدونکو و موریدل چې نیوزیلند ویلی چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي. په اوس وخت کې د نیوزیلند شپږ سرتیری په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دندې ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به پر افغانستان سبا متمرکزه وي. خو د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبه پورې زوول چې ناتو له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په افغانستان کې روانو جګړو د خلکو په رواني وضعیت هم ډیر ناوړه اغیز کړی. اورزګان چې یو د جګړو ډګر دی روغتیایي چارواکي وایي چې یو زیات شمیر خلک د خو پر قوي ګولیو محتاط شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې یو شمیر خلک پرته د ګولیو نشي کولای چې د شپې څملي او ډیر هم په رواني ناروغیو اخته دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبريال په دې رپورت کې واورو.
د روغتیایي کارکونکو د معلوماتو پر اساس د خوب د ګولیو ډیر استعمال زیات زیانونه لري. د اورزګان ولایت روغتیایي کارکونکو وایي په دغه ولایت کې د جګړو لامل د هغه کسانو شمیر زیات شوی دی چې د خوب ګولی خوري.
دا یو خبره کې چې داسې مختبر ټاکو داسې وته نه دی دا ګولی به مې خوړل. مثال دا ترکسي نه دی.
دا وڅلويش کلن محمد رسول دی چې په ترنکوټ ښار کې لایو درملتون څخه د خوب هغه ګولی لټوي چې تر ټولو کوي وي. د وی لتیرو پینزو کلون رئیس کله چی د ترنکوټ شار په شاوخوا سیمو کې جګړو زور واخیست او د لخپل سیمو بی ځای سو د خوب ګولې ته مخه کړه. محمد رسول آزادی راډیو ته داسې وویل.
ګولې راخیست دا شته درغه په زور غوړ په سګردم درغه نور په زور غوړ په سګردم چې دا ګولې ونه خو نه ساده کسر ماته خوب نه راځي. زه اوس په خوشاله مزه دوا پیدا کوم. دا دوا زه پیدا کوم ته ګولې ما صفاته سي زه به ډیر خوشاله سم او ډیر روپی به پر ورکم او که څوک راکې ډیر کور ودانی به وایم. دا ماته پای کاټ پښپاسو کال دای راکې ګای په پنځم سو سي ګای په پښپاسو سي تاوان نه دا شره ته کولې دي چې ورځ په ورځ دا سکېژم د کښېچ ولمرت کښې دی هغه سره ټولې ډنګریه زدا سپتاوان پېژ.
اټیکولا د ترنکوټ شار اړوند شاه منصور سیمې یو بل اوسیدونکو دي چې په وینا یې د خوب د ګولیو موتاد او پاسبي ناروغي اخته دي.
د جنجالونو مکړه دي په کور کې د کښنیانو ماشومان سره د ګور سره مو جنجال کړی دي چې ګولې بنوي کله چې به مو ګولې خوړلې بیا به د 200 ساعت د پاره به مرام وک بیا به نو که سره سم وکړه کله ګولې بنوي نو بیا مشته مشکلات ډېر ونو بس به درد راکلی پر ما شي باندې به مو جنجالونه کول درد به ډېر ترکلی.
حضرت الله همت چې په ترنکوټ شار کې درملتون لري ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ ورڅخه مراجعین تر ډیره د خوب ګولې پیری.
د پخوا پر طلا باندې د کسانان زیات سوي یو ډی اسو ګورو چاودنې دي ما د مینو مشکلات دي خلک غمجن دي د جنگو د لاسخه تاسو ګورې جوړ لږه ولادت کې د سې ورځې نه چې موږ د کسانان د لاس نور په سلو کې اچي په صد نیو په صد خلک ټول د سبب مشکل سره مخ دي. ما ته خپل پر دوخانه باندې مشکل تمام میش.
د اورزګان د ولایتي روختون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د خوب ګولې زیات شمیرغه کسان خوري چې پر رواني ناروغي اخته دي. نو موړی وای ولایتي روختون ته هر ورځ تر ډیر شو زیات پر رواني ناروغيو اخته کسان مراجعه کوي. خو څنګه کولای سوچ د بی خوبي درملنه وکړو او د خوب له ګولې څخه ځان وژغورو؟ دا پښتنه می د ډاکټر زیول رحمان نیازی څخه وکړه.
اول خو فکر دا چې هیڅ کله باید په خپل سر باندې د خوب درمل استعمال نشي. باید ډاکټر سره مشوره وسی او د ډاکټر در مشورې لاندې باید ناروغ باید لکه درمل واخلي. د ورځې لخوا څوک خوب کی نو بهتره به دا وي چې د ورځې خوب پریز دي او د شپې خوب وکړي. اتاق باید تیار وسیږي. په تیارو اتاق کې خوب ښه راځي، یعنی خوب کی پیدا کیږي. سره بل مخنیوی دا چې باید مونږ په کافی اندازه باندې سپورت وکړو.
ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی وایي په رواني ناروغیو لاخته ناروغانو سره د کورنۍ مرسته هم په درملنه کې زیاته مرسته کولای سي. نوموړي وایي کورنۍ باید په ناروغ ملنډي ونه وهي او ناروغ ته روحي تقویه ورکړي، په کورنۍ کارونو کې برخه ورکړي، او کچیرې په کور کې له ستونزو سره مخامخ وي هغه ستونزې باید ورته حل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمې ونړي ولا موضوع، برېټانیا به په هغه سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي چې د کووېډ 19 واکسیناسیون ته زمینه برابره شي. خو مخکې له دې چې په دې اړه بشپړ راپور واوري، اقتصادي خبرونه واوري.
د پاکستان د پی آی ای یا د نړیوال هوایی شرکت مشر ایئر مارشل ارشد ملک په یو ورځنی سفر کابل ته راغلی او د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې له عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده او یو شمیر افغان سوداګرو سره لیدلی دی. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت دفتر نن په خپل خبر کړي بیان کې ویلي دوی غواړي افغانستان ته خپل سوداګریز پروازونه لا زیات کړي او کندهار، هرات او مزار شریف ته هم پروازونه ولري. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر له پاکستانه راغلی پلاوی ته ډاډ ورکړی چې د دوی غوښتنې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنې له هوکړې سره سم په پام کې ونیول شي. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت مشر د افغانستان د تجارت او صنعت له مشرانو سره هم لیدلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو او توریزم سفرونو پر زیاتوالي ټینګار کړی. پی آی ای شرکت د محل لیولوی بحران سره مخ دی. دا شرکت روسا له هغه له بحران سره مخ شو چې د پاکستان د هوایی مرکزی ادارې وزیر غلام سرور خان تیر کال په پارلمان کې وویل چې د دغه هیواد د 212 پیلوټانو لیسنسونه جعلی دي. له هغه وروسته د پیلوټانو د جعلی لیسنسونو له کبله اروپایي ټولنې د تیرې جولای میاشتې پر لومړۍ نیټه خپلو غړیو هیوادونو ته د پی آی ای پروازونه بند کړل. تر اروپایي ټولنې مخکې برتانیا او امریکا هم د پی آی ای پروازونه بند کړي وو او په ورته وخت کې د کورونا ویروس له کبله هم د پاکستان دغه هوایي شرکت له لوی مالي زیان سره مخ شو. د افغانستان د مالی وزارت سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګیدنې پیښې لارزولو وروسته به زیانمنو شویو ته جدي رسیدنه وشي. د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د اورلګیدنې پیښه د مالی وزارت او بیلابیلو ګمارل شویو کمیټو او کمیسیونونو له لورې تر څارنې لاندې ده. نوموړي وویل که څه هم پیښه کې سوداګرو ته ډیر زیانونه وختي او سوداګریز مالونه سوځېدلي، خو په وینا یې چې د ژغورنې ټیمونه او د بحران کمیټې په وخت عمل کړی او سلګونه بارولونکي او ترانسپورتي نقلیه وسایط خوندي کړي دي. وزارت وایي د وختي زیان درځونې زیانمنو شویو ته د رسیدنې د ترسره شویو اجراءاتو ارزونې او په راتلونکي کې له ورته پیښې د مخنیوي په موخه مشخصه طرحه او په دې اړه یې بشپړ راپور ارګ ته وړاندې کړی. د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبې په ورځ د پراخې اورلګیدنې له امله سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی چې سوداګر له حکومت څخه د زیان د ورکړې غوښتنه کوي.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. بریتانیا په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي چې د کووېډ 19 واکسیناسیون ته زمینه برابره شي. تمه ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او دا موضوع به راپورته کړي. د راپورونو له مخې د نړۍ په یو شمېر هغو سیمو کې چې افغانستان هم پکې نغښتل کېږي چې جګړې پکې روانې دي، شاوخوا 1.6 میلیون کسانو ته د کووېډ 19 واکسین رسول له ستونزو سره مخ دي. تر دې مخکې له تیر کال راهیسې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش هم په کراتو د اوربند غوښتنه کړې وه. نور به د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نړۍ په غوسمو کې چې جګړې روانې دي د کووېډ 19 واکسین د تطبیق لپاره د لارو چارو په لټولو باس کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب به دا غونډه رهبری کړي. د به د جګړو په سیمو کې د اوربند غوښتنه وکړي څو لارې د واکسین د رسیدو زمینه برابره شي. د راپورونو په اساس د نړۍ په څو سیمو له هغې ډلې یمن، جنوبي سودان او ایتوپیا کې څه باندې 1.5 میلیونه کسانو ته د ناامنیو او ناسمو شرایطو په سبب د واکسین د رسولو چاره ممکنه نه ده بلل شوې. افغانستان هم د نړۍ له ناامنو هیوادونو بلل کیږي چې که څه هم لا پکې د کووېډ 19 واکسین نه دی پیل شوی، خو تیر کال چارواکي په اکثرو ناامنو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په تطبیق نه دی بریالي شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیرې باربرا ویدوارد ویلي د واکسین د تطبیق په هدف د جګړو په سیمو کې د امنیت شورا پریکړه لیک ښایي په مختلفو کچو ننګونکې وي. ګڼو هیوادونو چې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي روسیا او چین هم شامل دي، وارد مخه د واکسین د ډیپلوماسۍ نوښتونه پیل کړي څو خپل تولید کړي واکسین او تولیدي ظرفیت وخی. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د کووېډ 19 واکسینونو په پیل سره د کورونا وبا لکه مخ په ځوړ شوې. په متحده ایالاتونو کې د فبروري په 14مه د کورونا مثبت راپور شوې قضیه له تیر اکتوبر تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. ولسمشر جو بایدن ویلی د جولای تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي. هغه ویلی تر دې نیټه به 600 میلیونه ډوزه واکسین موجود وي چې د امریکایانو لپاره کافی دي. هر کس باید د کرونا دوه ډوزه واکسین ولګوي. په اسپانیا کې هم په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو دوه اونیو کې د جنوري د همدې مودې په نسبت 1/3 راټیټ شوی. ملګرو ملتونو سازمان غږ کړی چې باید د نړۍ ګوټ ګوټ په تیره بیا بېوزلو هیوادونو او جګړه ځپلو سیمو ته د کرونا واکسین د رسولو لپاره ګډه همکاري او همغږي وشي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره داسې وخت هڅې زیاتې شوې چې د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر چهار شنبه په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.9 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژل شوي.
ازادي رادیو میکروفون بل اردن کلرو ځان معرفي کوي.
طبي زموږ پلان شو کېږي د جلی سره
د اسکایپ لاري اردن کلرو ځان معرفي د فیسبوک لاري له مشترک تماس نه کوي. هر چهارشنبه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو میکروفون ستاسو.
نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي او تر 3 بجو دوام کوي، بیا هم د بریتانیا د نو هڅو په اړه خبرې کوو. بریتانیا مخکې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا هلې ځلې کوي چې د جګړو په سیمو کې یو اور بند ټینګ شي تر څو جګړه ځپلو سیمو اوسیدونکو ته د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین ورکولو زمینه برابره شي. کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. افغانستان هم یو جګړه ځپلې هیواد دی او ډېرې سیمې ناامنې دي. که چیرې اور بندټینګ شي، آیا د جګړې ښکېلې خواوې به هغه مراعات کړي په تېره بیا طالبان، او دې ته به زمینه برابره کړي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د کووېډ 19 په وړاندې واکسین تطبیق شي؟ خو اوس یو بل موضوع ده. کندز ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې 15 شرکت د غړو د تولید فابریکې خپل فعالیت پیل کړی او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د 15 شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل او د دې ترڅنګ 4000 کارکونکي درلودل، په کورنیو جګړو کې نه یوازې دا چې غیر فعال شو، بلکې ویل کېږي ماشینونه او امکانات ویجاړ او لوټ شول. د شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د دې شرکت نورې برخې هم فعال کړي. نور بجازه دی رادیو سیمه ایس خبریال په دې رپورت کې وورو.
45 کلن فرهاد د سپینزر شرکت کارکونکی دی. د هغه په تن لا جوړدي رنګ جامې دي، بیلچای په لاس کې ده او په چټکۍ سره د غوړو د ماشینونو لمخې کنجاړه لري کوي. فرهاد د فابریکې د فعالیدو په اړه وایي
خوشحاله یو چې دغه پاپریکا په لسو دولت باید د صابون جوړونې پاپریکا، د یخ د تولید پاپریکا او د سپینزر شرکت نورې پاپریکې هم فعال کړي تر څو وزګار خلک په کار وګمارل سي.
50 کلن ګل محمد چې د دې فابریکې تخنیکي چارې پر مخ وړي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې فابریکې غوړي له لوړ کیفیت څخه برخمن دي.
ثابت بود ماشینای بخار کلان اما تولید نشي بود. یت ماشینای کی فعلا جدید ما وارد کړی ما وردیم تولید خو
خانی ماشینونه لیوه هر ماشین 15 ټن وزن درلودي. دا نوی ماشینونه یو ټن وزن لري او تولید یې هم شدی او ډیر ښه چیل تولیدوي. کچیری د خامو موادو له کمښت سره مخ نوسو نو زموږ به د تولید کچه نور هم لوړ سي.
له درې لسیزو وروسته د کندز ولایت د سپینزر شرکت د غوړوی د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی. د سپینزر شرکت چارواکی وایي دوی د غوړوی د تولید فابریکې د بیا فعالېدو په خاطر د 130,000 امریکایي ډالرو په ارزښت له ازبکستان څخه د غوړوی د تولید 15 پایه نوي ماشینونه اخیستي وو او په نسبولو سره د غوړوی د تولید فابریکه بیرته فعاله شوه. د سپینزر شرکت رئیس زبی الله زاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د زراعت د سکتور د مسؤلینو سره په همغږۍ کې موږ له دهقینو سره غواړو سږ کال کار وکړو تر څو دهقین موږ ته د فابریکې لپاره خام مواد تهیه کړي او موږ هم متحد یاسو د دهقینو سره په مختلفو بخشونو کې مرسته وکړو چې هغوی وتوانېږي موږ ته باکیفیته او معیاري مواد فابریکې لپاره تهیه کړي.
د ښاغلي زاهد په خبره دغه فابریکه په 24 ساعتونو کې د لس ټنو خالص غوړوی د تولید وړتیا لري. د دې فابریکې په فعالېدو سره ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کندز اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د سپینزر شرکت نورې تولیدي برخې دې هم فعالې کړي چې وزګار ځوانانو ته د کار بوختیا برابره شي. د کندز اوسیدونکي 40 کلن عبدالستار شمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سره د چې دغه فابریکې په فار ډیر چیزونه تولیدوه دلته حتی چینیانې صابون هم صابون ډېر شیان تولیدېدل اما اوس هغه د پخوا په پرتله باندې ډېر کم چیزونه تولیدوي. خو خوشحاله په دې استو چې آغاز ده آغاز پیل شه. امیدواره وو چې مرکزي دولت دې ته توجه وکړي او په زرګونو کندوزي ځوانان په دې کې لاس په کار شي تر څو د ناامنۍ کچه راټیټه شي.
د سپینزر شرکت په 1944 هجری لمریز کال کې جوړ شوی وو خو د کورنۍ جګړې پر مهال د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. د دې شرکت رئیس زبی الله زاهد وایي چې د سپینزر شرکت له کورنۍ جګړو مخکې هر کال کاروانګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله او همدارز هر کال 1,500 ټنه پخته 1,000 ټنه خالص غوړي 1,500,000 کلچې صابونونه مقطري وبه یخی اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د غوړوی د فابریکې تر څنګ د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
ستاسو له پیغامونو
زره کونل ولایت نه خبر کوم یو تن مایوب دا په کونل ولایت کې ټول واسطي دي چا واسطي هغه کار کیږي او چا واسطي نه هغه کار نه کیږي. موږ دریو کالو روپۍ پاتې دي چې کله ورش کله بودیجه نه پاتې او کله بودیجه کته ده کله بودیجه پټه ده او چا چې واسطي هغه روپۍ هم کیږي هر څه کیږي. او زموږ دا پاس چې دی کونل دغه کوم امورین چې دي دغه په پاسات کې خېل او د ماوین حق باید دې نه کی او بعد د وزیرانو سره تاسو خبرې کوي په دې اړه چې کونه کې دغه مامورین ډېر بدره وي کوي ماوین سره او خپل حق په خپل وخت نه ورکوي. والسلام.
زه عبد الرحمن ایدری يم د لسکرګال څخه تاسو دغه پیغام پرې سي دي دا چې د ناویې په ولسوالۍ کې موږ ډېر ډېر سنج لرو یو عمده تنظیمو د کړنې په برخه کې ده. دا جو سیلان د ضرورت وخت دی او موږ بزګران یا کاریګر مې کولای چې شاته دغه جواري تولید کړي. موږ په نوو ولسوالۍ کې هغه کومې دوه لارې چې یو عمومي وخت انبر لار او بل لار چې پر کلابیس باندې د کښتۍ لار او دغه لارې دوه دي د وسپاره باندې دي. نو موږ په نوو ولسوالۍ کې موږ نس کولای چې هغه جواري په شاته را تولید کړو. یا هم کوم شي دی یو مریض ولرو نو په نوو ولسوالۍ کې پیلن روغتون هم دا چې مستر دې پال روغتون جاله ته خپل مریض ورولو. موضوع د واجنی هله دا د حکومت په خوا چې دا غلاره متفقامه ته د تطبیق او ملاتي په کوم یو کولای شي چې شاته خپل جاری تولید کړي. والسلام.
د لوګر ولایت د جریرو سوالی د منګل کړي نړۍ کني ولې واحد ما طولات خبرې کومه دلته پټی شي راغوړي مالونه پناري دي موږ سره کومه ځنسته پیسې راشي هغه زورواکو ته لاس ورغلي دي موږ ځان څوک نه خوري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا د ازادي رادیو د څو اوریدونکو غوښنه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پریخي وکړو مو ودان پیغامونه مو تل خبرو د خبرونه دوه مینه مایته نږدې شوی یو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړی پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسي.
د غراز په بل خبرونه کې چې د مایکروفون ستاسو خبرونه ده د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي هم په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین باندې خبرې کوو. په تیر بیا لدې په لوچې بریتانیا هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پیریو اور بنسلا وکړي چې د جګړو په سیمه کې د واکسین ته زمينه برابر شي. د خبرونه دوه منیمایته ورسېدو په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اسمت ساروان ته باور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وشل شوې دي. د کابل امنیه قومندانۍ دا خبره په یو لنډ بیان کې تایید کړې ده. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځې غونډنن پیلېږي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور په اړه هم په دې غونډه کې خبرې کیږي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لوی لار کې د دوی په وینا د طالبانو د اخازه او تلاشي پر یو پوسټ بریټ کړي او لستنه طالبان وژل دي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د مار په شار د نیولو لپاره د حوسی یاغیانو يرغلیز عملیات کړي شي د سلګونو زرو تنو د بیځای کېدو سبب شي. مار د یمن د رسمي دولت یو ورستۍ پاتې اډه ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي درست امریکایان به د جولای تر پایه د کووید 19 پر ضد واکسین شي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیر بیا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیشي مخ په کمیدو دي او د امریکا په خواني ولسمشر ډانلډ ترامپ د سناجرګې پر اقلیت مشر مچ مکانل توند نیوکه کړی او هغه یو سیاسي خپل چارو کوي بللای دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. دا دی اونې د زهرو کاروان لخبرونی سره ستاسو په خدمت کې يم. تنن په خبرونه کې په دی اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشئی موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولای دی. پخپرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونې مهمې پیښې واورو.
عدلیه او قضایی مرکز د نشئی موادو څخه د پاسه دیش قاچاق کون کې او خرڅون کې په بند باندې محکوم کړل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایی مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د نشئی موادو شپږ ویش قضیې څېړلې شي. په نتیجه کې څلور دیش قاچاق کوونکي او د نشئی موادو خرڅونکي له دریو څخه نیولې بیا تر نهه ویش کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایی مرکز ویان خالد محید ازادې رویته ویل له نیول شوي کسانو څخه د پاسه څلور څلوېښت کیلوګرامه هیروین، اووه کیلوګرامه مورفین، شپېته کیلوګرامه تریاک، دیالس کیلوګرامه خیخا، شپږ سو څلوېښت ګرامه نشه یي ګولۍ او څه د پاسه درې سوه کیلوګرامه بنګي نیول شوي دي. پولیسو په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د څو کیلوګرامه تریاکو او چار سو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینات ازادي راډیو ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دلوې د میاشت پر دوه ویشتمه نیټه دوه عملیات وکړل شي. په لمړیو عملیاتو کې په ننګرهار کې اتیا کیلوګرامه تریاک او په دوهمو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې پنځه څلوېښت کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې د څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاق مخاوني ول شو. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی ازادي رادیو ته ویل پولیسو دوه کسان له دوه توپنچو سره یو ځای نیولی چې 1.5 کیلوګرامه خیخه، 6 کیلوګرامه هیروین او 1.5 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې د نیمروز ولایت له یوې ولسوالۍ څخه د زرنج ښار ته قاچاق کول. په یو بل پیښه کې د فاریاب ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 410 کیلوګرامه بنګ نیولی چې د دې ولایت پر بزګرو یې خرڅولی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د نشه یي موادو شل خرڅونکي ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 10 ولایتونو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د معتادینو د راټولیدلو له مرکزونو څخه د نشه یي موادو شل خرڅونکي نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه هیروین، شیشه، تریاک، چرس او نشه یي ګولۍ نیول شوې دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشي مواد نړی ته وستر غواشتي.
په یو بل راپور کې بواوري چې طبي ډاکټران وایي د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي.
معتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي.
د جمال عبدالناصر په نوم لوی وساحوي کارکونکي سره مرکه لرو.
یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډیر لوی خطر دی.
د یو معتاد خاطر اورو چې وایي نشي می حافظه ډیره کمزورې کړې ده.
زما د سی حافظه وکنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویل نه و، به ما کمپیوټر کې خپل سفت کړی و.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږي.
توپنچه زما د واخانه قانوني ده، دا مې جواز دی.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په سرګندونو پیلو چوي. د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی. ملګری ملتونه وایي قاچاقونکي هڅه کوي چې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو بدل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي قاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولی چې له دې لارې نشه یي مواد د نړۍ سترو او ګرانبیه بازارونو ته ورسوي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس تر پخوا مسلکي سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا سرحدونو لاره د نشه یي موادو د قاچاق ترڅنګ په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د انتقال په لارو بدل سوي چې له دې ځای بهر او له بهر څخه افغانستان ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. نشه یي مواد د هوایي ډګرونو لاره د انسانانو په خېټو کې قاچاق کیږي، ځکه نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او ملګرو ملتونو په مرسته په کابل کې له خېټو څخه د نشه یي موادو د رایستلو مرکز پرانیست. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال سکاټ وون هالډ وایي د دې مرکز پرانیسته بل پولیسو سره مرسته وکړي چې په بهر او دغه ډول افغانستان ته نشه یي موادو د قاچاق مخنیوي وکړي.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشي مواد نړی ته وستر غواشتي. د نشي موادو قاچاق اداري فساد ډیروي، جنگی ډلی غشتلی کوي او د حکومت د کمزورتیا لامل ګرځي. له خېټو څخه د نشي موادو د رایستلو مرکز به له نشي موادو سره د مبارزې له سرحدي پولیسو سره مرسته وکړي چې افغانستان او له افغانستان څخه بهر د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
لا نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو په اساس د دې مرکز محکمو په تیرو نو میاشتو کې 200 قاچاقونکي په حبس باندې محکوم کړي دي چې په دې کې شپېته یې هغه قاچاقونکي ول چې د هوایي ډګرونو لاري په خپلو خېټو کې هند، ترکیه او دوبۍ ته هیروین قاچاق کول. دغه ډول د روان شمسی کال په منځ کې یو فرانسوي او یو بلجیمای هغه مهال د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سول چې د یو میلیون ډالرو په ارزښت نشي ګولۍ افغانستان ته قاچاق کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول هنوایي چې د نشي موادو قاچاق کوونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
د افغانستان هوایي ډګرونه د هری ورځې په تیرېدو سره د نشي موادو د قاچاقونکو په لار بدلیږي. قاچاقونکي هڅه کوي چې لدی لارې څخه په استفادې سره نشي مواد په پراخه پیمانه نړیوالو بازارونو ته انتقال کړي. دغه ډول د کوکنارو د کښتونو په برخه کې زموږ موندنې شي چې یوازې په 2019 کال کې افغان بزګرانو پر خپل ځمکو لکرل سو کوکنارو څخه 14.5 میلیون ډالر مالیه طالبانو ته ورکړې ده.
د افغانستان په ځینو هوایي ډګرونو کې د نشئی موادو د تشخیص د دستګاو لګولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د کابل، بدخشان، بغلان، نیمروز، هلمند او هرات پر لویو لارو د پولیسو سیارې غزمې جوړې کړې دي چې په کشپی وسایلو باندې سمبالې دي. لا نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق وایي لا نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ظرفیتونه لوړ سوي دي. دوی هڅه کوي چې پولیس په نورو پرمختللو وسایلو هم سمبال کړي.
تمویلات موازه مواد مخدر در هماهنگی با همکاران بین المللی توانسته است که
د افغانستان د کورنی چارو وزارت د نړیوالو همکارانو په مرسته د افغانستان په هوایی ډګرونو کې د ایکسری په شمول نور کشپی ماشینونه هم ولګول چې د دې ماشینونو په مرسته به د هغو قاچاقونکو د نیولو په برخه کې شې لاسته راوړنې ولرو چې په خپلو خېټو کې نشئی مواد قاچاقوي. ویلی سم چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس د مسلکي کېدو خواته روان دي.
پولیس موازه به مواد مخدر در راستای مسلکي و تخصصي شدن قدم نهاده است.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښتونو کې 10% ډیروالی راغلی او د کوکنارو د کښتونو سیمې له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخي سوې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی خپل ټول پام د قاچاقونکو نیولو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نشئی موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادو میندو ماشومان له مور معتاد زیږي. دغه ماشومان درملنه خورا پیچلې ده چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي وي. طبي ډاکټران وایي چې د امیندواری پر مهال نشه کول د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم هم د نشئی موادو له امله زیانمن او آندا چې بیخي معتاد سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د دې ډول ماشومانو درملنه ډیره مشکله او پیچلې ده خو بیا هم درملنه یې له میندو سره یو ځای کیږي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
دا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو ژړا ده چې میندو یې د امیدوارۍ پر مهال نشه کوله او دوی هم د میندو په ګیډو کې معتاد شوي دي. ډاکټران وایي د هغو ماشومانو درملنه ډیره پیچلې ده چې د میندو په ګیډو کې د نشئی موادو له امله زیانمن شوي او یا معتاد شوي وي. ډاکټران وایي دوی دا ماشومان له خپلو معتادو میندو سره یو ځای د 45 ورځو لپاره بستري کوي او درملنه کوي. د معتاد ښځو او ماشومانو سلبستریز روغتون مسؤول ډاکټر خیسه حکیم وایي کله چې د معتادو میندو ماشومان وزیږي وروسته د دې ماشومانو په وجود کې د نشي یا اعتیاد نښې نښانې راڅرګندېږي. معتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي. له رواني او جسمي پلوه په خطرناک حالت کې وي. نارامه وي او ځان یې درد کوي. موږ د دې نښو نښانو وزن او عمر په پام کې نیولو سره د هغوی معاینات کوو او بیا دوا ورکول کیږي.
د ډاکټرانو په وینا د امیدوارۍ پر مهال نشه کول د دې لامل کیږي چې د مور په ګېډه کې روغ ماشوم هم معتاد شي. ځکه نو د مور په ګېډه کې دغه ډول ماشومان خوارځواکي، معلول او له جسمي پلوه روغ نه وي.
د عامه روغتیا د نشې موادو غوښتنې کمول ریاست وایي چې کڅه هم په افغانستان کې د داسې میندو شمیر ډیر دی چې په ګیډو کې ماشومان متات شوی وي، خو تر اوسه په دې اړه دقیقه څیړنه نه ده شوې. د دې ریاست تخنیکی معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د متات مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټال لاري متات کیږي.
تحقیقات د سطح دنیا صورت گرفته.
په نړیواله کچه څېړنې ښیي چې کله یو مور د امیدوارۍ پر مهال نشه وکړي، نو دا نشه یي مواد د مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا لارې زیانمنوي او وروسته پسې موتات کیږي. کله چې ماشوم وزیږي نو په نشه یي موادو مخکې لا اخته شوی وي.
وابسته هستند به مواد مخدر.
ډاکټران وایي چې یو موتا د مور تر امیدوارۍ کېدو مخکې نشه پریږدي، په ګیډه کې ماشوم به روغ پاتې شي او باید دا کار تر امیدوارۍ مخکې وشي. خو که تر امیدوارۍ مخکې نشه پرینګدي، نو په ګیډه کې ماشوم به هم زیانمن شي.
ترنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د موتا د میندو ماشومان له مور موتا ځيږي، اوس د مرکه وار دی. د احتیاط په برخه کې صحوي کارکونکي وایي چې په ساحه کې کار کول د دوی ژوند تستر غواخته. دا چې په صحوي پروګرام کې کوم فعالیتونه شامل دي، کومې اسانتیاوي لري او صحوي کارکونکو د کار پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د ابن سینا روغتون له صحوي امیر جمال عبدالناصر ناصری سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې صحوي فعالیت څه ته وایي.
اوټریچ یا صحوي پروګرام هغه پروګرامونه دي چې هغه یو ارتباطي پل دی د صحي مرکز او د خلکو په مابین کې، د صحي مرکز او د تجمد متادینو په مابین کې، او ټیم صحوي هم کېدای شي چې پل شي دا غو د قارب سره چې دا غي د حالاتونه موږ خپل ځان خبر کو او عام خلک د مخدره توکو د اضرار نه خبري.
په ساحه کې ستاسو عمده فعالیتونه کوم دي؟ څه فعالیتونه دي؟
عمده ترین مکلفیت زمونږ آگاهی آمده، ټول مکاتبو کې، مساجدو کې، مدرسو کې، په بازار کې، په دکان کې، په هر ځای کې مونږ آگاهی ورکو چې خلکو ته چې په مرض د خطر کې واقع دي. دوم مکلفیت زمونږ ریفر د مریضانو دي.
خپل معتادینو ته هم د آگاهی امه کوم پروګرام لري؟
په تجمد معتادینو کې مونږ ازرار مواد مخدر مریضان سره کار کوو. دا هغه مریضان چې د ستن لاندې مخدر مواد اخلي، دا غي خطر ورته تشریح کوو او هغه په لوګي باندې تبدیل کی او هغه کم کی او قدم په قدم ملي په خپل ژوندۍ کې تغیر راولي، په خپل دوست کې تغیر راولي، ترڅو چې هغه مده شي او مونږ به سره معرفي کوو. هغه مریضان چې هغه مدهي هغه مونږ به معرفي کوو د یو خاص کارت په اساس باندې مرکز ته تداوی ته، چې دا غي په خوخه یې پختنه کوي چې څه قسم تداوی ستاسو خوخه ده، په کور کې ستاسو تداوی خوخه ده، په مرکز کې ستاسو تداوی خوخه ده، کومه شفاخانه دي کوټه نږدې ده چې مونږ تا ورته معرفي کوو. او ټیچ ورکر یو ځای ته ځي او په ولاره کې انسان ته صدمه رسیدلی یا زخمی شوی، زمونږ هغه مکلفیت ده چې هغه مونږ راوچت کو او مونږ هغه صحیح مرکز ته ورسو. دریم چې دی هغه کاش استګما ده، کاش استګما لکه ننګ ته وای وز فرض مهال چې پوډری د پوډری زویا استګما دغه ته وای چې فرض مهال د مریض سره د خبرې ونی شي، مریض سره په خل حاجه باندې خبرې وشي، مریض سره کومک وشي، د هر لحاظ نه هغه باید کومک سره وشي ترڅو چې هغه امیدوار شي او په زندګۍ کې تغیر راولي. او څلورمه خبره چې دا هغه موږ کومکای اولیا دي، موږ سره خپل عاجل بکسونه دي، موږ سره نرسان دي، ټپون پاسمانوي او بادنی به صحیح مرکز ته معرفي کوو. او په تجمد متادینو کې هم موږ وزو حالت تشویقي پروګرامونه دي، حالت یو متاد موږ څنګه کولای شو چې تداوی ته تشویق کوو، په هغه باندې خپل هغه روزمره دوست چې هغه اخلي هغه په کم کو، او هغه متادین چې د سرنج لارې نه د مخدره موادو نه استفاده کوي هغه څنګه موږ دې توادار کو چې د لوګي لارې نه راوړي، دا هم ډیر ترقی ده. هغه ته موږ مشخص کار تور کوو، هغه موږ شفخانه ته معرفي کوو، په شفخانه کې هغه تعقیبو ترڅو چې د ډیټاکس نه وزي هغه زموږ د تعقیب نه لاندې.
کله چې یو مریض له روغتون څخه وځي، آیا صحوي پروګرام بیا هم دوام لري؟
صحوي پروګرام هغه مریض خپل تقریبا 50 کال پورې تعقیبوي چې زما مریض ښه شوی دی، زما مریض بیا شروع کړل، مسؤلیت یې څه دی. د هغه مریض په ارتباط د هغه او د اقاربو نه پوښتنه کوو، د هغه د والدینو نه پوښتنه کوو، د هغه د ورونو نه پوښتنه کوو. کوچې تدابیر په مخدره موادو شروع کړي، هغه سره موږ بیا کار شروع کوو چې موږ تشویق کوو او تداوی ته معرفي کوو.
په صحوي پروګرامونو کې کوم سہولتونه دي؟
موږ سره امبولانس، منظم امبولانس سره دي. موږ چې وګورو چې کوم څوک زخمی دي یا فرض مهال څوک کومک ته ضرورت لري، هغه موږ د سید خپل امبولانس کې اچو او موږ یې صحیح مرکز ته ورسو چې هلته خدمات وشي. ریفر کارت تور کوو چې دغه ریفر کارت په اساس باندې دا وصل شي د صحیح مرکز سره. بل سہولت دا ده چې دا پروګرامونه هغه ځینو کې د تدویق وړ دي چې هلته ډاکټر وجود نه لري.
د
تجمع د معتادینو ته ستاسو زی الټر سلګونه معتادین یو ډول ډول معتادین ستاسو د لومړنی هدف څه ډول معتادین دی
مونږه پرسشنامې لرو په دې پرسشنامو کې د خپل نمرې لري نو هغه معتادین چې د وښت نمرې نه پورته نمره واخلي هغه قابل د بستر ده قابل د معرفي د شفخانه ده او هغه معتادین چې فرض محال رزق کم ده هغه مونږ سره جلسینی سو دا غي مشکل مونږ ته د جلسو په اساس ملي مرفو کو
په ساحه کې د کار کولو مشکلات څه دي ستونزې څه دي
د ساحوي ستونزې خو اول امنیت ده یو تعداد خلک چې هغه د مخدره مواد او مافیا دي دا خلک دلته موجود دي دا مونږ ته ډیر لوی خطر ده چې دا غي فرض تجارت ته صدمه رسیږي نو حتمت مونږ ته زیان رسوي بل مرزونه په معتادینو کې فرض محال وجود لري چې هغه تور زیړې دي تبرکلوز دي ایچ آی وی دي ورته وایي په لابل دغه معتادینو په منځ کې چې ګرځي د چاقوګان لري کارتون لري امکان لري په نشه په حالت کې په ځان پوه نشي دغه موږ ته خطر دي درېمه خبره ده چې هغه سرنجونه چې په مرز باندې ککړل فرض محال یو سړی وغوړي چې څوک پوه وي هغه مرز هغه وجود ته انتقالېږي نو دغه ټول مشکلات دي او دغه ټول ریسکونه دي په ساحه کې
آیا په هدلې چې نشمو روغتیا ته کوم زیانونه لري په دې اړه بعد د ډاکټر وحید الله کوشان خبري وورو
خلک چې هیروین دودهي زهري مواد خطرناک مواد لري د سږو سرطان مېسر وړي هغه متدین چې مخدره توکي د پچکاری د لارې ناخدي زګر لویږي په سرطان وړي کوم متدین چې مخدره مواد د ازمي سیستم اخلي کې تریاک خوري یا مثلا چرس خوري د معده مختلف سرطانونه رامنځته کوي هغه خلک چې مخدره مواد د جلد د لارې ناخدي هغه جلد سرطان رامنځته کوي
آیا په هدلې
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1269 منځنۍ څپوخ پرېږي او اوس د خاطرې وردی د کابل ولایت د تګاب ولسوالۍ سلروست کلن موتاد چې خپل نوم نخې وایي چې تر نشې مخکې د کلونو خبرې په یاد وي خو لکه مې ورځي راهیسې چې موتاد سوی نو حافظه ډیره کمزوري سوی ده دا چې دای د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی
د نشې مخ کې امغه د انارو باغ په امغه کې مصروف وو دا مغه نه پیدا کوله خړل مسکلم یو ورځ مې باغ کې ډیر زیات کار وکړ شو ما چې لاړلم د سینغاړې ته چومې قتل ځوانان ناز دي زمور سره کین اسلام ما چې دا چې شکوي تاسو دا ډیر خوشی دی تراشه د دینه استفاده وکوي دردونه مردونه به دی ورکی وي چکله کین اسلام په عمل باندې روک دي شو مر سره مغه و چې زاملی شو لم بیا مې ما غلط اسکول پودر مسکول مزایا تر نه پوری دا درې کال کېږي چې په دې عمل راغخته ما نسی یو ځواني مې وکنه هغه ځواني لاړه هغه طاقت لاړو چې کوم ماده لودل دومره یو زهر جن شې دی دا زما د سی حافظه وکنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویل نه و بیا ما کمپیوټر کې خپل سافت کړی و او لیکن اوس نه د 50 دفعه ورته ګورم هغه شمیره زنه شمه غسل خپل حافظه ته دومره نقصان ما تر سوال دی یو وخت ما اعتبار لرلو چې چی شی به مې کول پیسې پلار مور ټول زندگی زما په خپل اختیار کې و لیکن چې کله په دې نشه باندې روک دی شو زمنګ نه کشرانو ټول صلاحیت زمنګ نه واغستل شو منګه خو تاګو کې ډیر ټټ ټټ موټر سایکلونه وندا موټر سایکل ورا سره خو ما شو ملالم ساقي ته مې ودرو 15000 روپۍ ما غسته او پښل دره مې ورته حساب کو ټول مې ولاس ورځي بم نه شي نشه مونډې رو چاته و تب کابل کې خو بیانو ګرځیدل را ګرځیدل هم دغه پیدا او پنا مو کول چانه ټلیفون وې سورو را ګل چانه بایسکل وې سه دغه غلاګان هم کولې ځانم په ساتو ډیر بدبخت انسانانو چې مونږ دا کار کوو افتخار به نه کومه ډیر اشتبار نه شوی د بس الله دې راته معافي وکي
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا سي د چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورزی او د نشې ګولې زینې غواړي خو بصیر د یو درملتون پته ور کوي دواړه د واخانې ته ورزی او د ګولې غوښتنه ترې کوي خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای تو پنچ را باسي دا چې ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سلام علیکم بازار
وعلیکم سلام خیریت و تاسو کې
زه زغستای هر جام
زمایا یا زخونه نه پیژنم
ته دا زما رنگ ته وګوره نه می پیژنې چې زه او ته سره یاران یو زم تا پیژنم علی
نو خو نه داسې ووایه زوره وره چې عملی یم زه نه حیران کړم چې دا څنګه یار نه چې زه یې نه پیژنم
وګوره د عملیانو غوندې سخي نه یې چې څنګه دې زه ولیدلم ژر دې ګولۍ جیب ته واچولې او پټې دې کړې
دمانې مې دې کور وران شي ګولۍ یې واوا کمبل را سره وای نو تر تا به مې قربان کړی وای ښه نه راته ووایا چې ما خو تر اوسه په دې سیمه کې نه یې لیدلی څنګه داسې ناڅاپه را پیدا شوی
زموږ کورنۍ په ایران کې ده او زه ایراني پولیسو په زوره را وژړلم زه همدم دې ګولیو عملي یم اوس دا راته ووایه چې چیرې به یې پیدا کړو
دا ګولۍ خو په هره دواخانه کې پیدا کېږي هغه مخامخ د قصابۍ څنګ دواخانې ته ورشه څومره چې غواړې درکوي
ګوره زه په دې سیمه کې نابلده یم دواخانه والا مې نه پیژني فکر نه کوم چې باور راباندې وکړي ته ورشه تا پیژني
بالا د نامبلد نه غواړې زوراوره رنګ او کانین هسې همدا عملي دي کله چې ورغلې زړ دې وګروه او بیا ورته ووایه چې دا ډوکو د درد ګولۍ راکړه دواخانه والا پوهېږي چې تا عملي بس ګولۍ درکوي
اوس خو زر انډیوالان شو راته دواړه به ورځو څه تر ما ډېر بلدې رانیولې په تا او پیسې په ما
ګول خبره دې وکړه درځه چې ورشو څو دانې ګولۍ رانیسې
یاره زما خو داسې غوښه ده چې ښه ډېرې رانیږو زه هره ورځ به دواخانې والا ته ورځو د پیسو غم یې مه کوه پیسې راسره دي
داسې وي نو زما به هم خولۍ در سره په غوړو کې شي زه والا اکثر وخت خمار خمار ګرځم
اوس درځه چې ژر ورشو
سمه ده درځه چې ورځو دغه ناغه دواخانه چې هغه ګولۍ خرڅوي
خو ته مخکې شه زه به در پسې شم
سمه ده راځه سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راشئ ښه خدمت راته ووایه
خدمت دا نوکو د دن ګولۍ مو په کار وي
څومره مو په کار دي
دا زما انډیوال نوی راغلی او بېرته ځي دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کېږي خې ډېرې راکړه
بس دا یو کارتن پاتې دي یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پې کېږي ه واخلئ
راکړه یاره ژوندی خو اوسې ښه ورور جانه اوس نو پیسې ورکړه کنه
ته ودرېږه چې له جیبه پیسې راوباسم
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږي
توپنچه؟ تو پولیس یه؟
نه پولیس نه
هو زه پولیس یم
قماندان سیب زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده دا خو قانونی گولی دی بارا دواخانه که خرسیگی دکتران ناروغانو تور کوی
تو وس زما سر چالاکی کبی؟ ها؟ زه پویگم چه دا گولی قانونی دی خو تا غیر قانونی خرطه بی دا چاق لره چه دا دکتر نسخه نپرار تا دا دوا خرطه که او آغا هم دا نشه گولی
قماندان سیب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت تکړه که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي دا دواخانه ده که ساقي خانه
قماندان صاحب ما پرېږده زه بې ګناه
یم چپ شه زه بې ګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بې ګناه اوس درځئ چې پولیسو او زې ته لاړ شو کبیره
بلې قماندان صاحب
دد لاسونه وتړه او موټر ته رپورټ وکړه چوزې ته بوزو
پر دواړو سره قومندان صاحب
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
ساعت یک بعد